په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوې د اردوونکو د مشال رادیو په دیو بلا غړای کې زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال ریډیو مجله درورو خپل خبرونه کوو. انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی پټان کې د قومي اسمبلی د درې سلوختمې حلقې لپاره د ټاکنو پر مهال په پولینګ مرکز ډزې شوې دي. په خبر پښتونخوا کې د باران له وجې څلور تنه مړه شوي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې مشر ویلي چې اروپا به له اوکراین سره مرسته ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا پټان کې چارواکي وایي چې نن د قومي اسمبلی د درې سلوختمې حلقې لپاره د ټاکنو پر مهال د کوټ اعظم سیمې په پولینګ مرکز ډزې شوې دي چې پکې د پولیسو په خبره یو وسلوال وژل شوی دی. دا ډزې په داسې وخت شوې دي چې د ټانک په کوټ اعظم پولینګ مرکز او د ډیرا اسماعیل خان د کلاچې په 500 پولینګ مرکزونو کې د قومي اسمبلی د درې سلوختمې حلقې لپاره رای اچونه روانه وه. د ټانک د پولیسو مشر افتخار علي شاه مشال ریډیو ته ویلي چې دا ډزې د ناپیژندلو کسانو لخوا سهار شاوخوا 11 بجې شوې او په سببي کاروایۍ کې وسلوال وشل شوی دی. د دې پیښې وروسته په کوټ اعظم پولینګ مرکز کې د رایې چونې عمل ځنډول شو. خو په سیمه کې د انتخاباتي کمیشن چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې رایې اچونه بحال شوې ده. په پولینګ مرکز د ډزو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د فبروري په تمه د ټانک په کوټ اعظم سیمه د ډیرا اسماعیل خان په کلاچې کې په دوه جلا جلا بریدونو کې 500 پولیس او یو پوځي سرتیری وشل شو. چې وروسته بیا د قومي اسمبلی د درې سلوختمې حلقې د څوکۍ ډکول لپاره د یادو سیمو په پولینګ سټېشنونو ټاکنې نوې شوې. بلخو د مشال ریډیو خبریال وایي چې د کلاچې په 500 پولینګ مرکزونو کې د رایې اچونې بهیر روان دي چې د ماښام تر 500 بجو پورې به جاري وي. په خیبر پختونخوا کې د آفتونو پر مهال د نسم ادارې چارواکي وایي چې په صبح کې په تیرو سلی رشتو ساتونو کې د باران له وجې څلور تنه وژل شوي او نه زخمیان شوي دي. د پی ډی ایم ای لخوا نن مشال ریډیو ته پر رالیږل شوي بیان کې ویل شوي چې دا کسان په کرما سواد کوز او بردیر کې مړه شوي چې پکې دوه ماشومان هم دي. بیان زیاتوي چې په بارانونو کې دوه کورونه په مکمله توګه ویجاړ شوي او څلورو کورونو ته جزوي زیان رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا لپاره د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور وایي چې د صوبې د حکومت لپاره به له ټولو سیاسي ګوندونو سره په ګډه کار کوي. نوموړي د فبروري په 13 په پیښور کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر مشتاق غنی په کور کې خبریالانو ته وویل چې دا مهال صوبه له مالي او امنیتي ستونزو سره مخامخ ده او د دې ستونزو د حاتمې او د مرکز نه د صوبې د مالي حقونو د سمشو ضلعو لپاره د ان اف سي ایوارډ 3% اخیستو په لړ کې به له ټولو سیاسي ګوندونو سره په ګډه حلې
کہ ان چیزوں کے اوپر ہماری کوئی پولیٹیکل ڈیفرنسز نہیں ہے. اس نہ بیٹھ کے ہم عوام کی اور صوبے کی بات کریں گے.
علي امين ګنڈاپور په صوبه کې د حکومت جوړولو په اړه ویل چې د دوی د ګوند د قانوني چارو سیړونکي له بیلابیل ګوندونو سره په خبرو اترو بوخت دي او ډیر سر به په صوبه کې له یو بل ګوند سره په ملتیا حکومت جوړ کړي. د بلوچستان د سلورو ملت پاله سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې د 8 فبراير په ټاکنو کې د درغلي او پرسید په احتجاج جاری ساتي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمن محمود خان چکسي په مشرۍ کې پرون په کوټه کې د سیاسي مشرانو یو غونډه وشوه. په غونډه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل، د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ګډون کړی. په غونډه کې د فبراير 8 د ټاکنو نتیجې رد کړل شوې، خو انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د ټګیو تورونه رد کړي دي او وایي چې ټول بهیر شفاف وو. نن د افغانستان په اړه د دوهې د ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. تمه ده چې د افغانستان د مدني ټولنې خصو استازي د ملګرو ملتونو او د ګډونوالو هیوادونو له څنګلو استازو سره وګوري. د افغانستان د مدني ټولنې خصو استازي محبوبه سراج بیګا ازادي ریډیو ته پر رالیږلي او پیغام کې ویلي چې د دوهې په ناسته کې به د افغان خصو په حقونو بحث وکړي. پرون د دوهې د ناستې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو څنګلو استازو بحثونه درلود. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش ویاند سټیفن دوجاریک د فبروري په 14 امریکا غږ ریډیو ته ویلي وو چې د دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان له واکمنو طالبانو سره د نړیوالو اړیکو په اړه خبرې اترې وکړي. طالبانو ته د دوهې په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو هغې په دې دلیل چې ګواکې دوی د افغانستان د اصلي لوري په توګه نه ورغوښتل شوي خپل بې اغېزې ګډون ګټور ونه بالو. او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست او امنیتی تګلارې مشر جوزف بورل ویلی لکیو سره به د یورپ له خوا مرستې جاری وي. هغه ویلي چې په اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال چې دوه کاله پوره کیږي د اروپای ټولنې ویشتو غړو مرستې کړي، خو دغه په خبره په جګړه کې د مرستې هیڅکله کافي نه دي. بورل ټینګار کړی چې لکیو سره به مرستې په ځانګړې توګه د توپو د ګولو په برخه کې دوام لري. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونو لانی سي اجمل مورد لسپرا شو رپورټونو ته. اول په ټانک کې چلتا د کمی سملې حلقه دا درسل وختما نن انتخابات روان دي پر شپګو پولینګ سټیشنونو یو په ټانک کې دا د پډی خان پنځو بخې پډی خان کې په کولاچا تحصیل کې دي. په دغه اړه موږ ته معلومات راکړل زمونږ خبريال اشتیاق مسجد.
انتخابات د ټان قومي اسمبلی حلقہ ان درې سلويشت بني راون دي. په داکښې شپېش پولینګ سټېشنونه دي چې په داکښې یو پولینګ سټېشن د ټانک ضلع کوټ اعظم سیمه کښې دی، او ورسره د ډېره اسماعیل خان تحصیل کولاچی سیمه کښې پنځه پولینګ سټېشنونه بنه د پولینګ عمل روان دي. خو د ټانک ډی پی او افتخار علی شاه د مشال ریډیو سره خبرې کښې تصدیق کړی دی چې یولس نیمې بجې د ټانک کوټ اعظم سیمه پولینګ سټېشن بنه نامعلومه وسلاولو د طرفه نه ډزونه شوي دي. خو ورسره تحصیل کولاچی پنځه پولینګ سټېشنونه بنه د سحر او تبازینا پولینګ روان دی. په داکښې د کوټ اتل شریف روړی اورلونی سیمو کښې د پولینګ عمل روان دی. دا د هم واضح وي چې په اتم فبروري د ټانک این اے درې څلوېښت قومي اسمبلی حلقې بنه انتخابات په دا سپیش پولینګ سټېشنونه بنه ځنډول شوي وي، او الیکشن کمیشن له طرفه د غیر حتمی نتیجې فارم 47 په مطابق په دا حلقہ بنه د پاکستان تحریک انصاف ګوند آزاد امیدوار په درې سوه دوه څلوېښت پولینګ سټېشنونو شي درې شپېته زره پنځه سوه شپږ پنځوس ووټونو سره په اول نمبر دی، او ورسره په دویم نمبر بنه د جمعیت علما اسلام ګوند امیدوار اسد محمود چې د مولانا فضل الرحمان زوی هم دی. د دوه شپېته زره اووه سوه دېرش ووټونه حاصل کړي دي، او دای په دویم نمبر دی. الیکشن کمیشن له طرفه ویلي شوي دي چې سهار اته بجې نه د مازدیګر پنځه بجې پر بعد د پولینګ عمل راوند وي.
اشتیاق مسودو مونږ ته په درې څلوېښت حلقه چې د قومي اسمبلۍ ده پټان کوډی خان کې په ځینې سیمو مشتمل ده، هغلته نن انتخابات روان دي پر شپږ پولیس سټېشنونو. پر یو سټېشن چې پټان کې دی کوټ اعظم نومیږي، هلته وسلوالو نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې. په ځوابي ډزو کې یعنی د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې بیا یو مشکوک وسلوال چارواکي وایي چې هغه وژل شوی دی. خو په دغه پولینګ سټېشن انتخابات بیرته پیل شوي دي. په دې اړه موږ تاسو ته په خپلو خپرونو کې معلومات درکوو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د پاکستان تحریک انصاف نوماند علی امین ګنډپور ویلي د حکومت لومړیتوب به یې له مرکز د صوبې حق اخیستل د هغې د امن او پرمختګ لپاره کار کول وي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې خبریالانو ته کړې او زیاته کړې ده چې ګوند یې له بېلابېلو سیاسي ګوندونو سره په خبرو بوخت دی، او ژر ده چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې نوی حکومت جوړ شي. له پېښوره شبیر احمد جان معلومات راکوي.
پیخور سپیکر هاوس کې د پیخور خبريالانو سره د خپل پلار د مړینې فاتحه په موقع د صوبې نومول شوی وزیر اعلی علی امین ګنډاپور ویل چې تر دې دمه لا کوم ګوند سره صوبه کې د حکومت جوړولو په فارمولا نه دی سلا شوی، خو خبرې تر روانې دي.
اوسی والے سے ہماری غیر وہ ہمیں اریجمنٹ کر رہے ہیں کہ کیسی اریجمنٹ جس سے ہماری یہ سیٹ ضائع نہ ہو اور ہمیں جو حق ہے ہماری وہ خواتین کو ملے، اقلیتوں کو مل جائے.
ہم دغه حوالے سره مونږ یو بندوبست کوو چې زمونږ د زنانو او اقلیتو مخصوص سوکه ضایع نشي، او تر اوسه داسې حتمی پریکړه چا سره نه ده شوې. مونږ عدالت کې رټ هم کوو. لومړیتوب زمونږ خپل ګوند او خپل نه خدا په نورلسمه فروری باندې درخواست ورکوو، او دوهم دا چې کم ګوند کې پارجیتو کا شامل شو، خپل ګوند دننه ټاکنې وکړو او واپس خپل ګوند ته لاړ شو، او زمونږ چې کم قانوني ټیم دی هغه د عارضي بندوبست لپاره نورو ګوندونو سره خبرې اترې کوي لګیا دي.
ٹیمپرری طور پہ ہم وہاں چلے جائیں اور پارٹی الیکشن کرا لیں اور پھر دوبارہ کی پارٹی میں آ جائیں. ہماری پارٹی کے جو لیگل ٹیم ہے وہ سے بات کر رہی ہیں ٹیمپری اریجمنٹ کے لیے.
د صوبے دا مالی حقوں او کشالو پڑا دی ویل چے مرکز کے دا ہر چا حکومت راغے نو دی باور سره کینی او خپل حق بترنا پا ہر صورت واڑی او ٹول گندونا او د صوبے خبریالان باید دوی سره ملتیا وکڑی.
پاکستان کے مسائل اگر ہیں تو ہمارے مسائل بھی ہیں. میرا این ایف شیئر کا جو 3% مجھے نہیں ملا دو بجٹ میں, میرا جو ہائیڈل کا مجھے نہیں ملا.
کو دا پاکستان مسائل دی نو زمون ہم دی مونگ تا بجٹ کے دا این ایف سی 3% برخه نه د ملاو دا اوبو او بجلی بقایا جات نه ملاویږي نو مونږ پاکستان کې اوسېګو ډېر قربانې مور کړې دي. اوس چې ته یو روپۍ هم نه راکوې او بیا دا فکر کوې چې مونږ به یا دا صبح به چپ وي نو د دې چپ پاتې کېدو له وجې مو دا حال دی. نو اوس به دا خاموشي ماتول غواړي. مونږ به ټول خپل آواز پورته کوو ځکه سه قرضه یا خیرات مرکز نه غواړو. څومره ګوندونه پارلیمان ته راغلي دوی ټول به د ځان سره یو ځای کوم چې د صبح په سیزونو زموږ سیاسي اختلاف نشته دی او یو ځای به د ولس او د صبح خبره کوو.
ان چیزوں کے اوپر ہماری کوئی پولیٹیکل ڈیفرنسز نہیں ہے. اس طرح بیٹھ کے ہم عوام کی اور صوبے کی بات کریں گے.
نمولی جا تکڑا چی صوبہ کے امن وی نو ہر صبح سم وی اور دا گاونڈی ہے وادو نو سربا تجارت او خو اڑی کو تھا ودا ور کے وی
ہمارا امن وان جب قائم ہوگا تو تبھی ترقی ہوگی. اس سے پہلے ترقی ہو نہیں سکتی. یہ جو ہمارا برجر والا 3% تھا ہمارا
چے زمون امن وامان پزیشی نو پر مختق با حق وقت کی گی دینا بغیر ترقی نشی کے دے دازج خپل 3% برخه غواړم نو زکا چترسو دا نوی ملو شوی روزگار با دل تخنوی تعلیم با خنوی ادارے با خنوی نو دا سدا حالات نشی ٹکے دے
وہاں پہ جب تک انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا روزگار نہیں ہوگا تعلیم نہیں ہوگی تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے.
علی امین گنڈاپور چدن اہم مئی پیخو کے تورن ہم دے اول چن اہم مئی پیخے د دوی گن یا ملگرو ندی کڑے او وقت پراشی چ پورا پلٹن وشی نو دا با پڈا گشی چدا چا کڑے دی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
بلوچستان کې سلورو ملت پالو سیاسي ګوندونو ویلي په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد به احتجاج جاری وي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان نیشنل ګوند هزاره ډیموکراټیک ګوند او نیشنل ګوند داوا کوي چې پرون یې په ټولو صوبو کې کامیاب په یجام مړتال کړی دی. حکومت ویلي دي چې د سیاسي ګوندونو د احتجاجونو او د کاربندیز اعلانونو له وجې عام ولس له مشکلاتو سره مخامخ کیږي. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د فبروري 8 انتخابات رانه بدلی دي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د بلوچستان د څلور واړو ملتپالو سیاسي جماعتو غونډه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمین محمود خان اڅکزي په مشرتابه کې په کوټه کې وسوه. په کوم کې چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ګډون وکړي. په دې غونډه کې د فروری په 8 نیټه سوي عام انتخابات مخ له رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې په حکومتي کچه دومره لویه درغلي اټګي سوی ده او د غونډې مشرانو پریکړه کړې ده چې دوی به د انتخابي ټګۍ په ضد خپل احتجاج روان وساتي. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکتر او دریم زیارتوال و مشالډو ته وویل چې په غونډه کې به د نورو سیاسي جماعتو سره د خبرو لپاره و محمود خان اڅکزي او سردار اختر منګل ته د تماس نیولو اختیار ورکول شوی دی.
کوارډینیشن کمیټې ته هدایت وشو چې پر مخ باندې د خپلې پریکړې کم کارونه جوړیږي د احتجاج دا ته وسنجوي دغه ترتیب لاندې به پارټیانې پر هغه عمل درآمد کړي. بنیادي طور باندې چې د ډی سي د دفتر تر مخ کومه درنه ده دا په جاري وي. درېیمه خبره بیا چې کومې سیاسي پارټیانې موږ سره رابطه کوي یا زموږ لخوا رابطه کېږي دا اختیار مصر ته او اخترجان منګل ته میټینګ کې ورکړل شو چې ته یې خپلې رابطې که چا د سر کولی هم کوم له چا سر کولی هم په دې به موږ یو بل بیا ځان سره خبر ساتو. نو دا وصوله
د په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف یو مرکزي غړي او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر په دې وروستیو کې د ښاغلي اڅکزي سره پر ټلیفون تماس نیولی وو. بل پلو ته د یادو جماعتو د کوارډینیشن کمیټې غړو یوه غونډه د فروری په 13 نیټه په کوټه کې شوې ده. په کوم کې چې پریکړه کړې ده چې د ولس د رایو یا ووټو د چورکېدو په ضد به د فروری په 20 نیټه د کوټ پرس کلب او مخته احتجاجي مظاهره کوي. په دې ترڅ کې د ازاره ډیموکراټیک ګوند مرستیال صوبایي سکتر داود ازاره نور حال څه داسې راته راکړي
چې تاریخ باندې به پرس کلب مخامخ سبل ته مظاهره 22 وخت کې به جلسه یې تر اطراف 25 هغه خواته جلسه یې مستن کوزه هزار خواته دا صدرهان به یو جلسه به بیا مریابادي ازاره ټول کې به یو جلسه پښتون بیل بلوچ د
نوموړي په خبره چې د فروری په 13مه نیټه د څلور واړو سیاسي جماعتو لخوا په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد په ټوله صوبه کې په کامیابۍ سره په جام اړتال و سرته رسېدلی دی. خو د بلوچستان حکومت ویلي دی چې د یادو سیاسي جماعتو لخوا د اړتال له وجې یوازې عادي خلک د مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې اړه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان چکزي زیاته کړه
د سیاسي ګوندونو ته مواد چې دی به دا ټولې لارې وتړي، خو ډېرې لارې خلاصې ولې او د رخصتۍ له وجې که څه هم ټرافیک کم و خو خلکو تګ راتګ کم کاوه. بیا هم چیرې چې دوی هڅه کوله چې لارې وتړي هلته امبولانس دغسې د ښځو د زیات عمر خلکو دپاره ډېره مشکله وه چې دوی تګ راتګ وکړي. دا سیاسي ګوندونه د درغلۍ تور پر حکومت لګوي خو تکلیف او ستونزې عادي خلکو له جوړوي، نو دا متاسفانه ډېره د افسوس خبره.
هلته د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 10 او د صوبایي اسمبلی پر 16 ډیر چوکیانو د امیدوارانو یا کاندیدانو د کامیابی نوټیفیکیشن یا اعلانیه خپره شوې ده. د کوم لاندې چې د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان څخه د چمن او سردار اختر جامنګل د خوزدار دغه ډول د جمعیت العلماء اسلام مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن د پښین څخه د قومي
اسمبلی د غړیتوب لپاره کامیاب اعلان کړل شوی دی. په پاکستان کې کلیوي خو د فبروري 8 په انتخاباتو کې د ممبئی نه درغلي او پر ضد سیاسي ګوندونو احتجاجونه روان دي، نو له بلې خوا د لویو سیاسي ګوندونو ترمنځ د مرکزي حکومت جوړولو لپاره د خبرو بهیر هم پیل شوی دی. پاکستان تحریک انصاف د دې ګوند ملاتړ لرونکو منتخب استازو پر مټ په مرکز کې د حکومت جوړولو دا وکړې ده. او مسلم لیگ نونو پیپلز ګوند بیا د خپل اتحاد په اړه تصویر نه دی روښانه کړی. په داسې کې ځینې شنونکي هیله مند دي چې سیاسي ګوندونه به د آئینی مودې دننه وفاقي حکومت جوړ کړي، خو ځینې نور بیا وایي چې د پاکستان چیلنجونه دومره زیات او دومره ډیر دي چې مقابلې ته هیڅ یو ګوند تیار نه دی. تفصیل مجید بابر په دې رپورټ کې راکوي.
د فروری له 8مې د پارلماني ټاکنو نه پس په پاکستان کې کیو خوا په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجونه دوام لري، نو بلخوا د لویو سیاسي ګوندونو ترمنځ د حکومت ساده لپاره د ملاقاتونو او خبرو اترو بهیر هم پیل شوی. د ټاکنو د نتیجو نه پس په یو بل تورونو سیاسي بیانبازۍ د زړو سیاسي اتحادونو ماتېدلو او د نوو د جوړېدو یو بل سره د مشروطي همکاریو بیانونو کسو هم یو ډول غیر یقیني حالت رامنځته کړي، خو بلخوا سیاسي سیډونکو په دې اندي چې سیاسي ګوندونه به په آئینی موده کې د وفاقي حکومت جوړښت خواته په تک کې بریالي شي. په اسلام آباد کې خبریال فخر دورانی وایي چې دا مهال د متحده قومي مومنت، پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند ترمنځ په وفاقي کچا د حکومت لپاره خبرې اترې بریالي شوې دي.
زما د مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند او متحده قومي ګوند له مشرانو سره خبرې شوې دي. د دوی د وفاق په کچا د حکومت سازۍ لپاره خبرې اترې په وروستیو مرحلو کې دي. د نورو ګوندونو د سیاسي انتشار زیاتولو هڅې روانې دي، خو د دې درو واړو ګوندونو ترمنز مفاهمت هم شوه دی.
د فروری په 12مه د پاکستان د شپږو ګوندونو، بلوچستان عوامي ګوند، متحده قومي مومنت، پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ نواز، تحریک استحکام پاکستان او پاکستان مسلم لیگ قاف ډلې مشرانو یو ګډې خبري غونډې ته ویلي وو چې دوی د حکومت ساده لپاره یو اتحاد جوړوي، خو بیا وروسته نور پرمختګ تر سترګو نه شو. خو په لاهور کې سیاسي سیړنکار ظفر الله خان وایي چې د حکومت سازۍ لپاره سیاسي ګوندونه د جوړجاړۍ مذاکراتو، ورکړې راکړې او نورو اړونده موضوعاتو د روښانه کولو لپاره په سیاسي هلو ځلو بوخت دي.
د حکومت جوړونې په لومړۍ مرحله کې انتخاباتي کمیشن پابند دی چې تر ټاکنو 14 ورځې وروسته د ټاکنو نتیجې په رسمي توګه اعلان کړي. تر دې اعلان وروسته به په قومي اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو د مخصوصو څوکیو تعین وشي او بیا هم د آئین له مخې په 21 ورځو کې د اسمبلی اجلاس بلل ضروری دي. دا مهال په سیاسي منظرنامه کې د آزادو نمایندانو یوه هغه ډله چې ورته د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ ترلاسه دی د نورو سیاسي ګوندونو سره خبرو اترو ته تیار نه ده. خو بلخوا په څلورو واړو صوبو کې د حکومت جوړونې لپاره هر څه واضح دي او په وفاق کې هم د خبرو اترو عمل روان دی.
بلخوا په ملکن پونتون کې د سیاسياتو د سانګې مشر میراج الحمید ناصری وایي چې د فروری د اتمې لټاکنو ورشتو د روخانتیا هیلې لمن د ولاړې او یو هیواد چې په دوامداره توګه د کړکیچ په منځ کې وو اوس داسې ښکاري چې د ګډوډۍ او پټپه ولاړ حالت سره مخ دی.
انتخابات د دې لپاره چې په ملک کې استحکام راشي او کم پولیټیکل انسټیبلټي هغه ختم شي او ترقی هغه پیه یا روانه شي، خو د 2024 انتخاباتو د پاکستان لپاره نور هم کوېسچن دی رایز کړه چې ریګن شوې دی ډېر پارټیانو اوس په مختلف زګونو کې په درنو باندې هم دی او زما چې کم نظر دی نو که فرض کا دوی په دې پوزیشن کې وي دا پارټیانې چې دا حکومت جوړولی شوی یا دا حکومت مخې ته چلولی شوی دی چیلنج سره، نو اوسه پورې به دوی حکومت جوړ کړی وی، خو دا چیلنج دومره سیریس دوی ته چې دوی څوک هم تیار نه دي هغه دا چیلنج ایکسپټ کی.
د ناصری په خبره په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ په یو بل د باور کمښت او په پراخه کچه د ډایلاګ نه کول با غیر جمهوری قوتونو ته په سیاسي چارو کې د لاسوهنې موقع ورکړي او د پاکستان اقتصاد، ټولنیز جوړښت او امنیت با د لا نور ګواښ سره مخ شي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د پاکستان د مالی ټولولو ادارې د فبروري پر 14 په یو امر کې ویلي چې په ملکنډ ډویژن کې به دفترونه پرانیزي. د پداسې حال کې چې هغه سیمه ته په مالی یا ټیکس کې د رعایت ورکړل شوی مدار راتلونکي جون میاشت ختميږي. د سواد سوداګر مدني فعالان او ځینې سیاستوال وایي چې د نگران حکومت دا کار ورته منلو نه دی او پر ضد به سخت تواس پورته کوي. نیاز احمد خان رپورت راکوي.
ضلع سوات چې د پاکستان جوړیدونه وړاندې جدا ریاست وو او بیا کال 1998 کې د پاکستان سره شامل شو، نو هغه وخت نه ورته نیغ په نیغه ټیکس معاف کړی شوی وو. کال 2019 کې چې کله قبایلي سیمو خصوصي حیثیت ختم کړی شو نو ملکنډ ډیویژن یې پکې هم شامل کړو او دې سیمو ضلعو ته ورکړی شوی د ټیکس رعایت ختم کړی شو، خو د ځایي خلکو په احتجاج په ده کې 15 کاله نیټه وغځولی شوه او بیا وروسته کال 2023 کې یو ځل بیا د یو کال لپاره د ټیکس نور کولو نیټه د سیمو کې وغځول شو. د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم وای اسواد بندوبستي سیمه وا دلته انتظامیه او عدالتونه ول، خو مرکزی حکومت د ځای اولس د مشورې نه بغیر د دې سیمه ټیکس نور کولو رعایت ختم کړو.
زمونږ در د عمل په جمانې 15 کال چې موږ ته ميدو شو دي به یو کال ایکسپشن پکې شو دي. اوس موږ دا خبره کوو چې په ملکن ډیویژن کې سخت مایوسي کې راو شو ده. تاجران نه او عوام ټول چې کوم دې ته بھرپور مزاحمت په موټ کې منګا چې موږ یې کې شنو بي دې دې شي دې پریشان کړو او دا شي چې په موږ دې شي ژوند کې تیرول په دم د پاره دې راځي. په موږ خو ټول عمر په دې جنګ مو ته د طالبانیزیشن او جی اپریشن ته لا ترونه ډینګي زلزلې و نو تاسو کې ستات نشته.
د سواد قومي جرګې ویان احمد شاه وای چې دې سیمه کې د معمول ټیکسونه وړاندې نه خلک ورکوي. لوی ټیکسونو ورکولو ته ځکه خلک تیار نه دی چې دا سیمه پسمانده ده او ځپلای شوې ده او دغه کې د نوي منتخب شوي نمائندگان خپل کردار ادا کړي.
کم چې ډایرکټ ټیکسز دي چې پای کې انکم ټیکس ته یا پراپرټي ټیکس ته یا کسٹم ډیوټي ده هغه ته ځکه نه تیار چې دا د یو معاهده تحت د اسوات او ملکن ډیویژن پارټ اچ ده دغه ته پاول شو مرکز سره دی دغه کړو نو اوس دې دغه یک طرفه مخالفت کوي. دلته چې سونه پسماندګي ده او سونه دهشتګردي پاتې شو اوسم لکه امن اغه شان نشته. دا سه نور چې کم سہولیات دي اعظم پالکه کې نشته د نورو کته ډاون ډیسټریکټ په شانتي ده. په دغه وجه باندې زمونږ د ډیر وخت نه دغه اصولي موقف پر روان دي چې یاره موږ به پسواد کې دا سه نه دفتر منو او نه ټیکس منو.
د سوات نه د قامي اسمبلی غړی سلیم الرحمن چې د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لري په دا غړ وایي چې په ملک کې حکومتونه نه دي جوړ شوي، سیاسي بحران روان دی. په داسې حال کې لنډمهاله حکومت دا فیصله سم نه ده، خو بیا به هم دوی د تیر په څیر داسې فیصلو مخالفت کوي.
هیڅ پته نه لګي چې څه چل دی په ملک کې. دا چې کینا واردات کوي یعنی موږ د پېچتې د سوات او د ملکنډ ډیویژن د نمائندګانو او د رایشي موږ دې بھرپور مخالفت کوو ان شاء الله چې زموږ نسونه کیږي زموږ په صوبه کې حکومت په ان شاء الله هغه په مرکز کې راغی او کرا نه غوښتل موږ په پوزیشن کې موږ دې بھرپور مخالفت کوو او نه غواړو چې دا ټیکسونه لاغو شي په ملکنډ ډیویژن.
د
په سوات او ملکن ډیویژن کې ټیکس لګولو په اړه کال 2013 بیا کال 2023 کې ځایي سیاسي ګوندونو، تجارتي اتحادیو، وکیلانو، د تعلیمي ادارو اتحادیو سخت مخالفت کړو. دوی وایي چې د سیمه کې ولسته باز شیان په ارزان نرخونو ملاویږي او د ټیکسونو لګولو سره به ګراني نور هم زیاته شي. خو په ملکن ډیویژن او پخوانی قبایلو سیمو کې د ټیکسونو لګولو فیصله به راتلونکي قومي اسمبلی کوي چې دا سیمه د ټیکس نه معاف کړی شي او یا پرې د ټیکس قانون ولګوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو ته وغیاست او زبوغ غږ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن للارې اوري.
مشال ریڈیو د اردن کو ته ممند او باجول کروندګر د بارانونو پیل شوی لړۍ ته خوشاله دي. خوای چې د کیمیاوي سرې غستلې له وسه بهر دي او ځکه نو خپل ځمکه فصلونو ته نشي تیارولې. د ممند ځینی کروندګر وای د پاکستان پوز دا وی په سیمه کې د کیمیاوي سرې پر خرڅلاو بندیز لګولې ده چې دا کار دوی په خبره د سیمې زراعت ته تاواني تمام شوی دی. بلخوا په ممندو کې د زراعت محکمې چارواکي وای دوی به د ضلع په هر یو تحصیل کې زمیندارو ته په ارزانه بیه سرې ورکوي. د شانواز ترګزی رپورټ وو.
د 13 فروری نه په غریزو او هوا روزمکو باران شروع دی. دغه باران چې په 19 هم ورېد کروندګرو په خوشحالي څرګند کړه او وی ویل د دوی کرواندی به هم ورسره خشي. د محمد او باجور زیات ځمکه په باران خړوبېږي او دغلته هر رقم فصل او سبزیان هم کرلې شي. په دغه ځمکو دا وخت تر ټولو زیات غنم کرلې شوی. د محمد او د لکړو تحصیل اوسیدونکو ملک ګلشاه صافي مشهد رډو ته وویل بارانونه به ورته فصل خوخه کی خو کوم مشکل ورته شته نو هغه د کیمیاي سره دی.
زما خپل سل کاناله پټه یعنی سل دړی وته منګه وای چې هغه منګه تقریبا نیم شړ پاتې شوی خشک سالې د وجنه 50 کانال منګه کرلې دي. خو دلته د بده مرغه منګه ته دلته سونا یوریا د ملټری د پیسلو د وجنه بند دي. هغه مخکې د سیو پیسلې کړي وی چې 30 کیلومتر کم علاقه سرحد ته نږدې نو البته سونا یوریا یا نورې کمی چې د کادو خاورې ته منګه وای هغه به بند دي. خو یعنی زما په علاقه کې ډیر سخت تکلیفات در دغه د وجنه بالکل منګه علاقو کې سونا یوریا چې کوم دین وس دغه ډیر سخت اشد ضرورت دی او دا نشته دی.
د محمد 12000 اکر زمکه بارانی ده. 15000 اکر زمکه د نهر نظام د لاندې ده. بارانی زمکو باندې زیاتره غنم وربشي شړشم او پزینو هغه زینو کې چې د کویانو او بلری سبزیان هم ور باندې کرلې شي. د باجه ور زمکه بیا ټولی بارانی دي او هغه ته زمکه کې وب زیات دي او په غرونو واوري هم پرې وزي نو کروندګری د چینو په اوبو کروندې کوي. باجوړ کې بیا د فصلونو او سبزیانو نه علاوه ځینې داسې بوټي لکه زیتون او نور هم په ګڼ شمېر کې شته او د کروندګرو په خبره د دوی معاش زیاتره په دغه کروندو هم روان دي. د خرکنو کلی سلارزو باجوړ سیراج مې مشهد رډو ته وویل دغلته بیا کیمیاوي سرې خو ملاویږي خو قیمتونه یې ډېر سیوا دي.
کله باران ورېږي د دې سبب پیداوار چې کم دی دا 50% نورم زیات شي. سرې چونکې ګرانې دي زمیندار ته ډېر زیات مشکلات دي. په سل د پاسه په 15000 روپۍ باندې کروڑ سره ده. موږ په خپل چونکې سل یو نیم سل دړۍ پټي باندې غنم کرلې دغه شان مختلف قسم سبزیانې دي نو سره ډېره زیاته ګرانه ده او په کار ده چې اوس په دې وخت کې زمیندار څومره زر تر زره سرې ورکړي.
په مومند کې کروندګر کیمیاوي سره استعمالول غواړي نو څنګه به پیدا کوي؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د زراعت د محکمې زرعی انسپکټر وارث خان نه کړي.
د دې منګه خپل ډاټا نوٹ کو بغیر ډاټا دا منګ نشو ور کوله. منګه ډیسټریکټ ډایریکټر په وافر مقدا سره په خپل تحصیلونو منګ بوالو مثال صافی لکړي به بوالو غلنۍ وابلو یک غوند نو یک غوند یو داسې زیری چې ته پندلې ته امبار ته او میچنی ته منګ سپلای ور کو. ذمہدار چې څومره رونه دي ان شاء الله د دې نه به مستفید شي دي هم دي مستفید کیږي هم. نو یوریا به دوی ته د مارکیټ نه 500 نه والا 600 روپو پورې ارزانه ملاویږي.
تیر وختونه کې به کروندګرو ته په کیمیاوي سرو او تخمونو سبسیډي معنی رعایت ورکېده او هر کله چې به رجسټر کروندګر دغه شیان اخیستل ورته به په ارزانه بیه ورکېدل. خو د پاکستان حکومت چې کله د قرضونو ورکولو نړیوالې ادارې IMF نه قرضه اخیسته تیر کال دغه رعایتونه ختم کړل او دغه ادارې په وینا په ګڼ شمېر شیانو ټیکسونه هم سیوا کړل چې ورسره د کروندو او زارونه تخمونه دوایانې او سره هم ګرانې شوې دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د ورځې دونی بجې کېدونکو دی لن خبرونه به تاسو ته وړاندې کو. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې نن د کامی سملا د درې څلوېښت اتمې حلقې لپاره د ټاکنو پر مهال د کوټ اعظم سیمې پر پولنګ سټېشن په ډزو کې د پولیسو په خبره یو وسله وال وژل شوی دی. دا ډزې په داسې وخت شوی دی چې د ټانګ په کوټ اعظم پولنګ مرکز او د اسماعیل خان د کلاچې په پنځو پولنګ مرکزونو کې د کامی سملا دې حلقې لپاره رایې اچونه روانه ده. د فبروري پر اتمه د ټانګ په دغو سیمو کې په دوو جلا جلا بدونو کې پنځه پولیس او یو پوځي سرتېری وژل شوي ول چې وروسته بیا هلته رای درول شوی وي. په خیبر پختونخوا کې د فتونو پر مهال د نظم ادارې چارواکي وایي په صوبه کې په تیرو څلور ساعتونو کې د بارانونو له وجې څلور تنه وژل شوي او نهه نور زخمیان دي. د پی ډی ایم اے نن مشال اډو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې دا کسان په کورما سوات کوز او بردیر کې وژل شوي چې پکې دوه ماشومان هم دي. په بیان کې همداراز راغلي چې په بارانونو کې دوه کورونه په مکمله توګه ویجاړ شوي او څلورو نورو ته بیا جزوي زیان رسېدلی دی. د بلوچستان د څلورو ملتپالو سیاسي ګوندونو اتحادیې ویلي چې د اتمې فبروري په ټاکنو کې د درغلیو پر ضد به د دوی احتجاج جاري وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمین محمود خان اڅکزي په مشرۍ پرون په کوټه کې د سیاسي مشرانو غونډه شوې. خو بلخوا انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د ټګیو تور رد کړی دی او ویلي دي چې د فبروري اتمې انتخابات په شفاف ډول شوي ول. نن د افغانستان په اړه د دوهې د ناستې دویمه وروستۍ ورځ ده. تمه ده چې د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي د ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وګوري. د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي محبوبې سراج بیګا مشال اډو ته په لیګلي یو بیان کې ویلي چې د دوهې په ناسته کې په افغان ښځو پر حقونو بحث کوي. طالبانو ته د دوهې په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو هغوی په دې دلیل چې ګواکې دوی د افغانستان د اصلي لوري په توګه نو ورغوښتل شوي خپل بې اغېزې ګډون ګټور نه بولي. اوس په درته اوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کو دیونه په پروګرام کې چې په تکراری توګه به تاسو واورئ د یوې افغان شاعرې زمزمې غزل د ژوند د هنر له حاله به خبر شي. دغه شعرونه به هم واورئ او د خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. داونه د افغانستان یو پیژندل شوی ځوانه شاعره زمزمہ غزل لمک سره ملمنه ده. غوی پر واتس اپ باندې را سره افغانستان هم دا شی به وصل دی. زمزمہ جانې تاسو ته په پروگرام کې هر کله وایم ستړي مش
امیر سکتاس ته د مشال راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام زمزمہ جانې، تاسو ک د ځان پاړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکې. خاډي خواله
نه، زمانو زمزمہ غزل تخلص کوم از میدان ورګ پلایټو سیدون کې چوس محل په کابل کې ژوند کوم او د تی پانځه محصله یم. ترڅنګ لیکوال یو شاعری کوم.
صحیح. نو تاسو د تی پانځه محصله یاسته خو د ادبیاتو سره هم شوق لري. نو زما شوق چې وز ژورنالیزم سره و نو زه تی تلانړم. نو څنګه ستاسو ادبیاتو سره شوق او تی تلاړل؟
زما امیر سب دواړه رښتیا خوښوي. هم زما طب خوښو هم ادبیات خوښو. بیا داسې و چې په ادبیاتو کې ما مثال د خبرې ما به شعر لیکم، مخکې له دې چې زه ادبیات ولولم ما شعر لیکلی سو او لیکم یې ورباندې برلاس وم څه نه څه. نو بیا د دې لپاره چې ما زر زه خو شعر هم لیکی سم کولی شم د ځینو کتابونو په مطالعې سره د خپل هنریت یا دغه شعرونه یا نثر مخته یوسم طب به انتخاب کوم د خپل ژوند لپاره. اتیب سره مې مینه او زما کورنۍ هم تیب خوښو. نو بیا مې تیب شروع کړو هم د زده کړې مې کولې.
صحیح. نو ستاسو د شعر ملګرتیا څو کلنه شو؟
اوله که رښتیا ووایم نو دا شعر ما د مکتب له دورې نه لیکه. خوښه شاعري پخه شاعري نه وه. نو هغې ته زه شعر نه شم ویلی خو ما د مکتب له دورې نه شعر لیکه تقریبا درې څلور پنځه کاله کېږي، ځکه چې وخت زه دولسم ټولګي کې وم چې ما به شعر لیکلو پیل کړی و. ان لغی مرکی میم لیکا خوگا تا شیر نشم ویلی کلا چی زما شیر پوخ شد او سم خپل شیر تا پوخ نستم ویلی خو بیا هم آخه دی چنا چه گزارا کئی خو مخ که دا تقریبا سلور یا پنزه کالا وکیم که چیز شیر لیکم
سنگا پا خیگی دا شیر
کلا چی په شیر کې کوم نقاط چې مهم او ضروری وي او کوم شیر چې لوستونکو خوښ کړ هغه څه چې ضروری وي د یو شیر لپاره کله چې موږ په هغه په خپل شیر کې راوړو انشاءالله شیر پخیږي
صحیح یعنی ریاضت خو غواړي په دغه ریاضت کې څه څه شامل دي یو شاعر یا یو شاعره باید سو کی یعنی مطالعہ ڈیر او کی مشاعروں تر لڑشی یا لڑشی یا سو کی سس پہ خیال باندھے کم لاری دی چی پاگو با لارو باندھے مزل او کی چی بیا دی شیر چی پوخ شی
کارا دا میر سے اب کلا چی یو انسان شیر شروع کئی یا غواری چی شیر ولی کی انو لمرائی پاید دا مطالعه وکي په شیر باندې ځان وو په هغې بیا ککی کی غونډو کې اشتراک وکي او له خو خو شاعرانو دا مشوره واخلي نو د شیر په اړه ډېر زیات ضروري مطالعه کول دي په شیر باندې ځان پوهول دي له شاعرانو سره خو د ښځو لپاره خو دا زمینه نه ده مساعده چې هغوی له شاعرانو سره کښېني پر شعر وغږېږي خو که لازمه وي یا ممکنه وي دا کړنه ډېره ښه ده مشورې اخیستل مطالعه کول دا د شعر لپاره ډېر عالي دي او شعر پخولی شي
صحیح او دویمه پوښتنه هم دې سره تړم چې څه فکر کوئ شعر زده کیږي که نه دا یو خدایي استعداد دی بس چاله چې خدای پاک ورکوي هغه بیا شعر لیکي
ډېر ښه دلته په شعر کې دوه خبرې راتللی شي چې امیر صاحب ځینې دي زده کړه کوي مطالعه کوي نو چې دې ته ریاضت ویل کیږي مشورې اخلي علاقه لري له شعر سره نو بیا شعر لیکي او ځینې دي چې خدای پاک خدایي استعداد ورکړی ده نو له دې استعداد سره ښکاره ده چې دوی به مطالعه هم کړې وي مشورې به هم کړې وي په غونډو کې به هم برخه اخیستې وي او ځینې چې شعر لیکي د استعداد له مخې لیکي چې هغه شعر بیا ډېر عالي او خوندور هم راځي او ځینې چې لیکي هغوی نو بیا د ریاضت له مخې هڅه کوي کوښښ کوي خو تر زما په نظر باندې تر ډېره بریده باندې شعر استعداد دی ځکه ما داسې جینکۍ لیدلي دي چې هغوی حتی تر نهم ټولګي یا اووم ټولګي پورې هغوی زده کړې کړي دي صرف لیکو لوست کولی شي دومره ښایسته شاعري کوي دومره ښه شعرونه لیکي چې زه ورته حیرانه شم او ځینو په ادبیاتو کې ماسټري کړي وي ما ډېری داسې کسان لیدلي چې ماسټریان لري په ادبیاتو کې خو هغوی ما نه دي لیدلي چې شعر لیکي ځکه هغوی وایي چې زموږ لپاره ستونزمنه ده موږ یې نه شو لیکلی بیا نثر لیکي یا مقالې لیکي په بل برخه کې کار کوي
صحیح او کراشو شیر ته په ټولنه کې مونږه مثلا په افغانستان کې زمونږ په ټولنه کې ډېرې کارونه د سیوی خلکو وي دا د خزو کار نه ده کنه مثلا دا وي د سړو کار دی دا د خزو کار دی دغه تقسیم زمونږ په کورونو کې هم وي او په ټولنه کې هم وي شیر په میدان کې تاسو څنګه ګڼئ خزې او سړی یو شان شیر لیکلی شي که څنګه مثلا ما ته ډېره جالبه ده چې مونږ ته تل مور سندرې وایي الله هو راته مور وایي پلار راته کلم سندره ما ته نشي ما ته نه ده ویلي کېدای شي بل چاته ویلي یا به نه ویلي خو د مور جار او قربان هم یو شعر غوندې وي د مور خبرې هم په زړه ټکور لګېږي او سړي ته پړوکوالی کې چې کومې سندرې ویلي حتی چې د یو څوک چې ځوانی مرګ هم شي مور سانده وایي که نه نو په افغانستان کې دغه استعداد د ښځینه شاعرانو کې څومره دغه موجود دی او دم راته وایي چې د ښځو شاعرانو یا د میرمنو شاعرانو او د نارینه شاعرانو د شعر ته تاسو څنګه ګورئ یو شان روان دی که داسې لاندې باندې په کې تاسو وینئ څه
امیر صاحب تاسو به ولسي ادبیات لیدلي وي تاسو به لنډۍ لیدلي وي په سرود لیدلي وي تاسو به په نه پوهېږم چې تاسو او خو کتلي وي خو په هغو ځینو وګړو کې چې میرمنې ټولېږي او دوی په تاریخ سره سندرې وایي هغه سرو کې نو دا ټول هغه میرمنو ویلي دي دا ټول د جینکو یا میرمنو له لورې ویل شوي دي چې ډېر وخت یا ډېر اوږدول یا ډېر تاریخي دي دغه لنډۍ ولسي ادبیات سرو کې نو دا ډېری د میرمنو لخوا ویل شوي دي چې امیرانو خپل تر پلنډیو کې ډیر وخت راخسته دا چې ډیر قوی او عالی او بهترین لنډۍ لیکلې دي چې همدارنګه میرمنو شاعري هم کړې ده ډیره پخه شاعري کړې ده لکه نام نازو انا یادولی شو همدارنګه په اوسنۍ شاعر کې ډیر زیات شاعران شته دي چې شعرونه یې لیکلي دي نو یوازې نارینه باید یوازې نارینه شاعري ونه کړي نه شعر یوازې د نارینه لپاره ده نه یوازې لیکوالي د نارینه لپاره ده میرمنې هم کولی شي شعرونه ولیکي او موږ ته دې موږ خپل سترګو باندې لیدلی دي موږ د شهیدانو چې میرمنو ډېره ښه شاعري کړې ده شاعري کړې ده د دوی له خولو نه ډېر عالي الفاظ اوتلي دي
سي تاسو نه مننه زمزمه غزل او استاذ سره به زموږ خبرې روانې وي خو ستاسو شاعري به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو نو سمو انتخاب کړي ساو روي زموږ اوریدونکو ته او خپل مینوالو ته د خبرونې په دې برخه کې
امیر صاحب څه تاسو ته یو غزل وایم
وا به روخوان به کی ستاسو غزل به اوریدونکو هم ووري
غزل تاسو ته چې هلی می خاورې شوې مړلې انتخاب وکړم هلی می خاورې شوې مړلې انتخاب وکړم وخت تاسو به نه کړی وکړي خراب وکړم
اها
زما ته ذات تور کېدو ملنډ بیا شروع دي زما د ذات تور کېدو ملنډ بیا شروع دي بلونګینه به قلم به کتاب وکړم
اها
چهره یوه ملامتی به په ځان منله داسې ګیلې راته وکړي بې ځوابه یې کړم او هغه چې ډېر پسې د سترګو له کونجونو ګوري هغه چې ډېر پسې د سترګو له کونجونو ګوري هغه شیبه یې کړم خو ډکه له عذابه یې کړم او د بدمستانو د خمار زړه زمزمه یم اوس د بدمستانو د خمار زړه زمزمه یم اوس چې د ځوانۍ جام ته راوستم شراب یې کړم او زما د ذات ته ورکېدو ملنډې بیا شروع دي بې لونګینه بې قلمه بې کتابه یې کړم تمه ده خوښ شوی مو
ډېره زیاته مننه ډېر ښکلی غزل دی استاذ په دې غزل کې د اوس مهال پښتنو مېرمنو چې په افغانستان کې ژوند کوي د نجونو هغه درد په کې لورای ښکاري د هغوی هغه شکایتونه ګیلې معنی نو داسې شعر چې کله لیکئ په خپله به هم حتماً تاسې خپه کوي نو کله چې شعر ولیکل شي هغه دردونو ته یو څه تسکین ملاویږي یا په اصطلاح هغه درد مو کمیږي د داسې شعر لیکلو نه پس
بالکل امیر صاحب ولې نه کله چې موږ خفه کیږو یو احساس له موږ سره ملګری کیږي کنه د ټولنې د محدودیتونو د حالاتو بیا موږ کولی شو په دې اړه یا لیک ولیکو یا نثر ولیکو یا شعر ولیکو کله چې دا لیکو نو ښکاره ده چې هغه د زړه کوم بوج چې پر انسان یا کوم درد چې یو انسان یې لري ډېر زیات ورسره کمیږي او انسان ډېر ورسره راحته کیږي
صحیح در ته ویل شي چې په افغانستان کې اوس مهال د خزینه ادیبانو یا لیکوالو شاعرانو ژوند څنګه دی هر طرف ته تیار ده کې اوس په دغه حالت کې مې اوس رڼا شته ده
که رښتیا وایم امیر صاحب تاسو غونډې مې نه دی نیول شوی چې امیر منی ټولې سي یو ادبي بهیر په ډول شعرونه پکې وایي مشورې سره واخلي دا غونډې بیخي درول شوي دي نه کیږي بیخي خو بیا هم دوی کولی شي چې هغه ځان ته کوم احساس چې لري او څوک شاعري کوي هڅه وکړي چې وایي دا مبارزه په کار ده باید وایي کړي خو دغه غونډې یو نجونې یو بل سره لیدل په شعر خبرې کول دا له نږدې نه بیخي کم دي زه چې په پلان زمې نه کابل کې اوسېږم چې دلته بایات غونډه کېدله جنکو یې کېناستلی
صحیح مخامخ غونډه کمې شوې ده
بیا بس ترې نه خبره یم موږ یو ادبي موږ یو انلاین ادبي په هیله
لرو دغه پښتنه ما کوله چې مخامخ یا فزیکی غونډه کمې شوې دي نو انلاین یا پر لیکه مشاعري یا غونډه سمره ممکنه دي په افغانستان کې دانه نه یا د افغانستان نه بهر
دا په دې باندې تر اوسه ممانعت نشته دی ځکه چې موږ یو ادبي بهیر لرو تر اوسه کوم ستونزې یا مشکلات سره موږ نه یو مخسوي کولای شو په ډېر ښه ډول خپل احساسات یو بل سره شریک کړو په شعرونو باندې خبرې وکړو کره کتنې وکړو شعرونه وړاندې کړو نو دا آنلاین ډېر ښه مؤثر تمامېدلی شي آنلاین موږ ادبي بهیر لرو چې په هغه کې ډېری شاعرانې لیکوالانې برخه اخلي خبرې کوي
دغه بهیر چې میرمن بهیر
خپل یو بل سره تبادله
کړ. دا میرمن ادبی بهیر په خوا په کابل کې چونو فزیکی غونډې به درلودلې، اوس په آنلاین باندې خپل خپرونې لري یا غونډې لري. تاسو په دواړو کې ګډون کړئ اتمان؟
په فزیکی ډول نه یم مطلب ګډون مینه دی کړی، یو خو خپل درسونه مصروفه وم او بل د څه خاص ډول د کورنۍ له خوا اجازه یې راکول کېده یا نه راکول کېده، خو ما نه جوړتي چې از درسره د دې په څکه چې په خپل درسونه مصروفه وم او د دې خبرې جوړات هم را سره کومونه نشو کولای. نو زه نه یم مطلب ادبي په هیڅ د مېرمن او ادبي په هیڅ نه یم مطلب او آنلاین ډول مشترک کړی دی.
نو دغه آنلاین مشاعری یا ادبی بهیرونه څومره ګټور ګڼئ تاسو، خاص کر د میرمنو لپاره چې نارینه خو خیر یو بل سره مخامخ هم ډیر لیدې شي یا په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر فعال وي؟ خو
ډیر زیات ګټور او موثر تمامېږي. بالکل، دا نو ډیر زیات ګټه لري او ډیر ښه تمامېدلی شي، ځکه چې په دې کې کره کتنه کېږي، په شعر باندې، په کیسه باندې کره کتنه کېږي، نظریات یو بل سره تبادله کېږي، هغه څه چې موږ نه وي اورېدلي له نورو نه یې اورو. په دې بهیر کې ښې ښې لیکوالانې دي، تجربه کارې مېرمنې پکې شتون لري، کتابونه یې چاپ شوي دي، نو دوی ښې پوهېږي، ځینې پر نثر، ځینې په شعر، ډېر څه ورنه زده کېږي. امیر صاحب
صحیح، ډېره مننه. درنو اورېدونکو، تاسو مشال رډیوي مجلې ته غوږ یاستئ. داونه را سره له کابل شاعر زمزمہ غزل ملمنه ده، د افغانستان د میدان وردګو سیمه سره تعلق لري، اوسېږي په کابل کې، په طب کې زده کړې کړې دي او موږ سره له واتس اپ ته په لار ملګری شوې ده. نو د خبرونې په دې برخه کې به ستاسو یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کو، که ستاسو سره شعر تیار وشته در سره.
بالکل، ولې نه، ما سره شعرونه شته دي امیر صاحب، سبا یو شعر تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني، خوند به وکړي.
وکړي چې خوښ مو شي.
ارشاد.
غزل داسې دی چې وای: نه د خوب معنی شته نه ورځي چاته خوبونه، نه د خوب معنی شته نه ورځي چاته خوبونه، دلته خو له خپل عادت اوړي موسمونه، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژني خلک، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژني خلک، سترګې زما اوس هم دي نالوستي کتابونه، او ژونده ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، ژونده ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. او دا د یوې نجلۍ د تمامې مینې ادا ده، څوک چې په خندا سترګو ته ونیسي لاسونه، او بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، نه چا مینه راکړه نه وعدې نه قسمونه، او زړه زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، څوک یې د لاسا کړي څوک یې واوري پر یادونه، او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. همدومره وامر.
ډیره مننه، ډیر ښکلی غزل دی، او د یوې پښتنې دردونه، ارمانونه او د زړه خبرې دي چې تاسو په دې شعر کې وړاندې کړې دي. څومره ممکنه ده د زړه خبرو سندریز کول یا د شعر په ژبه بیانول؟ محدودیتونه خو به هم خامخا وي په ژوند کې.
په اوسنۍ ټولنه کې امیر صاحب یا اڅنه څه ستونزمن و، اوس انشاءالله یا باید پرې شکر وباسم، ډېری کورنۍ روشن فکره شوي دي، خپلو لونو ته چې هغوی نثر ولیکي، هغوی شعر ولیکي، کوم احساسات چې دوی لري پکې راوړي، نو اوس زمینه زیاته مساعده.
صحیح. د مرا ته وایي چې شعر تاسو
له خپل احساسات په خپل شعر کې راوړي.
صحیح. دا مرا ته وایي چې کله چې تاسو شعر لیکئ، مثلا د څه دپاره لیکئ، یو هدف مو ته څه وي، څه درکوي تاسو ته، یو سکون درکوي، یو پیغام رسول غواړئ ټولنې ته، د زړه درد کمول غواړئ، لکه موخه مو څه وي، ولې شعر؟
بالکل عامر صاحب، کله چې ما خپله شعر کله چې ما شعر ته مخه کوله، کله چې ما شعر لیکه شعر ته مخه کوله، نو ما سره یو فکر مخکې کار وو، نو کوم حالات چې موږ تجربه کړل یا په ماشومتوب کې یا په ځوانۍ کې، تاسو ته معلومه ده چې زموږ پر وطن ډېر بد حالات راغلي وو. نو زه ځینې خپل د وطن حالاتو ته، ځینې خپل شخصي ستونزو ته، ځینې ټولنیزو ستونزو ته ډېره زیاته ځورېدم، خفه کېدلم. به ما سره په داسې سوچ و دا فکر ستونزو ته خفه کېدل دا به زه څنګه وکولی شم تر نورو یې ورسوم، یا به مې د کومو جینکو یا مېرمنو حالات چې وکتل پر هغوی محدودیتونه، یا پر هغوی باندې د ځینو کورنیو یا خپلو خاوندانو یا هغو کسانو لخوا چې دوی پرې ظلم کېده، نو ما به غوښتل چې دغه حالات زه تر نورو د شعر په ژبه ورسوم. سره یو دا احساس و. او بل ما غوښتل ما خلک وپېژني، زه دنیا ته خدای پاک رالېږلی یم، نو داسې بیا بېرته ولاړ نه شي.
فکر کوئ چې ستاسو د شعر انتظار کیږي، مثلا تاسو په ټولنیزو رسنیو چې خپل شعر خپروئ، ځینې خلک به در سره ستاسو مینوال یا مینوالې به درته وایم چې مونږ ستاسو د شعر انتظار کوو، او دغه وخت کې څه فکر کوئ؟ یو خوشحالي احساسوئ چې تاسو د خلکو د ذوق مطابق یو څه لیکلی دي؟
بالکل عامر صاحب، زما داسې ډېری مینهوالې جنکۍ مینهوال شته دي چې زه چې کله شعر خپروم، یا په دې وختونو کې خو د هم یې پوښتنه کوي، او کله مې چې لیکلی وي نو ډېره زیاته مې تشویقوي. زما ډېری زما یوه ملګرې همکاره مې ده، نو هغه ماته وایي چې زه تر څو ستا یو شعر ده یو چا ته رومن کړی ده، وایي تر څو چې هغه وانه ورم زه نه ویده کېږم. نو شته دي داسې ځینې ښه مینهوال.
صحیح. کله چې داسې فکر کوئ چې تاسو نه غوښتنه کیږي یا خلک تاسو ته انتظار کوي، نو دغه فکر کوئ چې کله یو شعر لیکي یا مسؤلیت بیا زیات احساسوئ چې دا شعر د یوازې د زمزمې نه دی، دا اوس د زمزمې د خولې نه لیکل کیږي، خو دومره خلک یې اوري، هغوی ورته انتظار کوي، د هغوی ارمانونه انځورول دا مسؤلیت ته شاعر زیاتوي کنه یا د شاعرې؟
بالکل، د یو چا کیسه واورم یا هغه زما حالت زما خپله مې لیدلی وي، زما د سترګو حال مې زه په شعر کې راخلمه. داسې نه ده چې زه به خپل ټول احساسات په شعر کې راخلم، زه د ډېری ځوانانو احساسات په شعر کې راخلم او لیکم یې. کله مې چې لیکلي ده ډېری وایي چې دا شعر باید ما لیکلی وي، ځکه چې دا زما ژوند او د حالاتو سره ډېر برابر دی.
نو ستاسو نه به یو شعر بل هم د خپرونې په دې برخه کې واورو که درته ممکنه وي، او لطف کوئ زموږ اوریدونکي به خوشحاله شي.
غزل په قلم درته وایم، هغه داسې دی چې بمطلی غزل دی، وایي ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې، ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې، دا دنیا دې بل رقم ښکاره کړه که دې نه کړه، او څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه، څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه، قرآن دې په نیمه اشاره کړه که دې نه کړه، او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده راچت شه، نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده راچت شه، خپله عاشقي دې مسخره کړه که دې نه کړه، او ما درته د خپلې مینې څومره ډېر ویلي وو، تا آوازه هر طرف خوره کړه که دې نه کړه، او تا ځلې دې ژر راځم دیدن ته زمزمه کې، تا کړې هغه ژمنه پوره کړه که دې نه کړه، او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده راټیټ شه، خپله عاشقې دې مسخره کړه که دې نه کړه.
ډېر ښکلی غزل دی، ډېر خوندور غزل دی، او مطلب نشته خو نور هر بیت خوندور دی تر مقطع پورې. نو استاد دې نوم پورې را یاد شو، نوم خو دې یا تخلص خو دې زمزمه دی، خو کله دې زمزمه هم کړې ده کنه؟
نامر صاحب، اول نه کله چې جنکۍ حتما د خپل کور کارونه کوي، یا اشپزخانه کې مصروفه وي، د دیګ پکولو یا لوښي مینځي یا اچارو کوي، ځان سره یو زمزمه تمن کوي.
خپل شعرونه هم کله کله زمزمه کوي؟
او بالکل، کوم چا چې ترنم کړی بیا په مغه طرز باندې چې زما ډېر خوښ سوی، بیا زه هم زمزمه کوم، یا چا د سندرې په ډول ویلی وي.
صحیح. مونږ ته اوس ویلی شي په زمزمه کې؟
نه امیر، چې اوس خو نه کېږي، هغلته خو یوازې یم، نو که ښه شي ښه نه شي، خو ځان ته یم کولی شم.
صحیح. ډېره زیاته مننه، ما شوخي وکړه، ما یو ځل دغه سره مرکه کوله، استاد ما اوس یاداش نموزه رحم غمزده سره الله پاک ته وبخي نو هغه ته مې ویلې چې استاد زیاتره د خپل شیرونه ویلې دي کنه نو دا ولې وای نور هنرمندانو زما شعرونه نه ویل نو وای ما خپله بس هنرمندي ورته شروع کړله نو دا ښه ده چې خپل شعر هم زمزمه کوي نو دا راته وایه چې کتاب دې چاپ شوی دی کنه
نه امیر صاحب دې پوښتنې سره زیاته مخکېږم هر څوک یې پوښتنې پاره مرکه کې چې کتاب دې چاپ شوی کنه دا نو تر اوسه خو مې کتاب نه دی چاپ شوی یو اتسمې مې نه ورته لرم ځکه چې هر وخت چې زما شعر یو ښې درجې ته ورسېد یا ښه شعر باندې وپېژندل سو نو بیا په هغې نه وروسته زه خپل کتاب چاپ کړم داسې نه چې کتاب چاپ کړم بیا وروسته باندې پښېمانه یم یا له نقدو نیوکو سره مخ شم
څومره شاعري دې کړې ده کتاب خو به برابرېږي خو تاسو اوس خپله د دغه نه کار اخلی خو سانسورې نه
او یو کتاب برابرېږي چې یو کتاب کې سل شعر اتیا شعر داسې زیاتلی شي او ښه دا ټول زما په نظر هغه شعرونه مې سره دل کړي دي چې هغه زما په نظر ښه ښه شعرونه دي هغه خراب ما په کې نه دي حساب
کله چې د کتاب چاپاو نوم دې ورته اوس نه غوره کړې کنه دغه وخت کې هغه وخت هغه مسله
یو څه تاسو مې ځان سره فکر کوم که خاص کتاب چاپاو ما بیا په څه نوم پرې کېږدم ډېر فکر مې وکړ چې خاص نوم مخې ته را نغلل نو د یو دا نوم چې څه نه څه زما لپاره بد نه وم زه به ستا زمزمه پرې کېږدم
صحیح
نو خو بیا هم دا خو ته د شعر لپاره مې تر اوسه نه دی انتخاب کړی خو تر اوسه مې په دې اړه داسې خاص نوم ته فکر نه دی کړی فکر مې کړی خو خاص نوم مې مخې ته را نغلو مې ذهن ته مې را نغلو چې زه یې په کتاب کېږدم
صحیح دا غي ورسه په هله چې یو نه تاسو ډیر کتابونه چاپ شي او له خیر بیا به تاسو سره خبرې کوو تاسو په چاپ واسارو باندې نو تاسو اوسم ډیر خپل شاعری کوي په مشاعرو کې برخه اخلي په خزینه بهیرونو کې هم دارنګ د نارینه او په بهیرونو کې تاسو خپل شاعری او روي خلک خوخي په تلوتلو کې درته وای چې د خزو مشاعری خوندوري وي کده سړو
او ډیر مننه مې سې ان شاء الله او زموږ د بسمه په ژوند کې یو وخت د زموږ کتاب چاپ شو ټول نن ته وړاندې کوم
مننه ما په تلوتلو کې پښتنه وکړم ول تاسو د میرمن ادبي بهیر په مشایرو کې هم ګډون کړي او د نارینه او انلاین په مشایره کې هم تاسو راغلي واس نو د خزو مشایری خوندوري وي کده سړو هغه
ډیر ښه مې سې ما هم د نارینه او په مشایرو کې ګډون کړي دا په انلاین مشایرو کې هم د میرمنو نو دواړه خوښته ډيري خوندوري مشاعري دي ډيري علي مشاعري دي زماله پاره د دواړو مشاعري ډيري فصله پوری دي همدارنګ زه ډيره زه خوشاله يم چې د نارینه او مشاعرو کې مقدم کړي هغه شخصیتونه چې یو وخت په ما د دوی نمونه سرچ کول دوی به می تلل او ما په شعرونو لوستل دا زلمه د دوی شعرونه واوریدل او خپل شعر می وړاندې کړ زما شاعري دوی واوریدل نو زماله پاره هم د دواړو مشاعري ډيري چاله بیا والی
نو بریالی اوسی کامیاب اوسی هم د میرمنو په قطار کې هم د نارینه په بهیرونو کې او لا نور وزلیږي ډیره مننه چې موږ له دې وخت راک
ډیره مننه امیر صاحب د تاسو او اوریدونکو زما خبرونه خسته شوی نه اوسې خسته نه سي دا چې زما د خپل خبرونه لپاره وړو په للم زما لپاره د ویار ځای دی ډیره زیاته مننه کوم امیر صاحب
تاسو نه مننه درنو اوریدونکو تاسو ټول نه هم مننه چې د خبرونه ته مو غوښ نیول تر بلې ونی پوری خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي بل ونی به د نوی ملما یا نوی ملمنی سره بیا تاسو په خدمت کې یو ترغې د ځان ډیر خیال ساتي د خدای په امان مشال رادیو هر اورز د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل او لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.